د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږ څلویښتم څخه تر یو سلو اته څلویښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدی وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دی چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول، او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتي نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کې خودله، او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمون گناهونه او پکړو کې مو له حده تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران ریډیو عزتمن اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. نن د چهارشنبه ورځ د 1402 هجري لمریز کال د زمري د میاشتې 15مه د 1445 هجري قمري کال د محرم د میاشتې 9مه او د 2023 میلادي کال د اګست میاشتې 14مه نیټه ده. خوګوردونکو، تاسو په دغه سهارنۍ خپرونې کې لومړی خبرونه اوریدلی شئ. بیا یوه سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې روسیې ته د چین د دفاع وزیر سفر نومیږي. ورپسې به له افغانستانه د امریکا د نیوګرو عسکرو د وتلو د کلیزې په هکله راپور درته وړاندې شي. بیا د تاریخ پاڼې پروګرام لرو، ورپسې ریحانه اونیس پروګرام هم لرو، او په آخر کې به د کال تر شعار لاندې یو ځانګړی پروګرام هم درته وړاندې شي. وګوریدونکو، تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته ورتللی شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې درک دی farstoday.ir/ps. اوس به راشو د دې وخت نړیوالو او سیمه ییزو خبرونو ته، خو له لنډې وقفې وروسته. وخت په ایران کې د سهار 6 بجې. اول د مهمو خبرونو لنډیز. ایران په افغانستان کې د ټول شموله حکومت پر جوړېدا ټینګار وکړ. د افغانستان په مختلفو ښارونو کې پرون جشنونه وشول، او نیجر کې پوځي لاسوهنه د سیمې ثبات له منځه وړي. اوس پوره خبرونه صادق حسین درته وړاندې کوي. په افغانستان کې بیا ټول شموله حکومت رامنځته شي. زمون خبریال راپور کړی، د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان په افغانستان کې د پراخ بنسټه حکومت پر جوړولو او د دغه هیواد د خریزو د مشکلاتو په حل کولو ټینګار وکړ. حسین امیر عبداللهیان پرون د افغانستان په چارو کې د اسلامي ملګرتیا موسسې له ځانګړي استازي او د سرمنشي له مرستیال طارق علي بخیت سره په کتنې کې وویل. د ایران اسلامي جمهوریت له افغانستان سره د 900 کیلومتره ګډ سرحد په لرلو سره د دغه هیواد د بدلونونو په هکله حساسیت لري، او له اوسني حالته د افغانستان د وتلو حللاره د دغه هیواد د ټولو قومي او د مذهبي ډلو په شتون سره د یوه ټول شموله حکومت جوړېدل ګڼي. د ایران خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان په ایران کې د افغانستان کډوالو ته د نړیوالو بشر دوستانه مرستو پر رسولو ټینګار وکړ، او په افغانستان کې د انساني او د معیشتي روانو مشکلاتو د حل لپاره د فعالیتونو د زیاتولو غوښتنه یې وکړه. د افغانستان په چارو کې د اسلامي ملګرتیا موسسې ځانګړي استازي او د سرمنشي مرستیال علي بهیخان په دغه کتنه کې د افغانستان د حالاتو په باره کې د ایران د اسلامي جمهوریت رول ډیر مهم او رغنده وباله، او د افغانستان د مشکلاتو په ختمولو کې د ایران د هڅې او د نظرونو د ترلاسه کولو غوښتنه وکړه. د افغانستان په بیلابیلو ښارونو کې پرون جشنونه وشول. زمون خبریال راپور کړی، د امریکا او د ناټو تړون لخوا د افغانستان د نیواک د ختمېدا له دوهمې کلیزې سره په یو وخت پرون د هیواد په بیلابیلو سیمو کې مختلف جشنونه جوړ شول. د امریکا او د هغې د متحدو هیوادونو نیواګر ځواکونه په افغانستان کې له 6 کاله نیواګرۍ وروسته په نهایت کې پر ډېر ذلت او ماتې خوړلو سره د 2018 میلادي کال د اګست د میاشتې په آخر کې له دغه هیواد څخه ووتل. د امریکا او د هغې د متحدانو دغه نیواګرۍ او جنګونه د افغانستان د اقتصادي او د روغتیایي بیخ بنیانو د تباه کېدا سبب شوي دي. طالبانو ډلا د 2018 میلادي کال د اگست د میاشتې په 15 نیټه د ولسمشر اشرف غنی د حکومت په نسکورولو سره واک ته رسیدلې ده او اوس هم حکومت ته دوام ورکوي. پرون په افغانستان کې د امریکا د نیواک د ختمېدا د دوهمې کلیزې په مناسبت عمومي او رسمي رخصتي وه. دوه کاله مخکې په همداسې ورځ په کابل کې د امریکا سفارت خالی شو او ټول کارکوونکي د کابل هوایي ډګر ته انتقال کړای شوي وو. د افغانستان د ډیرو ښارونو په تیره بیا د کابل واټونه او د تفریح ځایونه د امریکا د نیوګارۍ د ختمېدا د جشنونو مرکزونه وو او د هیواد په بیلابیلو سیمو کې غونډې هم وشوې. په کابل کې د افغانستان د ښوونې او د روزنې په وزارت کې د هیواد د نیواک د ختمېدا د دوهمې کلیزې په مناسبت یوه غونډه جوړه شوه او ډیری خلک هیله من و چې په دغو مراسمو کې د نجونو د ښوونځیو د بیرته پرانستل کېدا په هکله ښه خبرونه خپره شي، خو داسې ونه شول. د افغانستان طالبانو ډلې خپلې ژمنې پوره نه کړې. زموږ خبریال راپور کړی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ویل چې د افغانستان طالبانو خپلې وعدې پوره نه کړې او موږ به دغو ژمنو ته د طالبانو د ځواب د ورکولو لپاره خپل کار ته دوام ورکړو. په افغانستان کې د طالبانو ډلې د حکومت د دوو کلونو په پوره کېدا سره د امریکا خارجه وزیر بلینکن دغه خبره کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن زیاته کړه تر څو چې ښځو ته تحفظ ورنکړل شي د افغانستان له طالبانو ډلې سره به د واشنگټن اړیکې عادي نه شي. هغه ویل په دوو کلونو کې د افغانستان کابو 4000 خارجو ته د خصوصي مهاجرت ویزې ورکړل شوې دي. د پاکستاني کلدارو ارزښت مخ په ښکته روان دی. زمون خبریال راپور کړی د پاکستاني کلدارو په بدل کې د ډالرو ارزښت په پرله پسې ډول د پام وړ ډیر شوی دی او هلته د چارسنبالي حکومت له جوړېدا وروسته پرون د ډالرو په وړاندې کلداره خپلې ټیټې کچې ته لوېدلې ده. د راپورټونو له مخې پاکستان کې پرون د ډالرو بیه 3.6 روپۍ اضافه شوې ده. له دې زیاتوالي سره په بانکي مارکیټ کې د 1 ډالرو پر وړاندې د کلدارو بیه 2.95 ته رسیدلې ده، خو په آزاد بازار کې ډالر د پاکستان کلدارو پر وړاندې 2.98 روپیو بدلېږي. ایران د امنیت شورا لخوا د شیراز د برید د غندلو غوښتنه وکړه. ایران فرانس خبری آژانس راپور کړی په ملګرو ملتونو کې د ایران د اسلامي جمهوریت دایمي استازي په امنیت شورا غږ وکړ چې له ټروریزم سره د مبارزې او د نړیوال امنیت او د سولې د ساتلو ته د خپلې ژمنې په چوکاټ کې د ایران په شیراز ښار کې د شاه چراغ په سپېڅلي زیارت باندې د ترهګرې حملې ناوړه اقدام وغندي. په ملګرو ملتونو کې د ایران د اسلامي جمهوریت دایمي استازي امیر سعید ایروانی د دغه ادارې سرمنشي انټونی ګوترش ته په یوه رسمي لیکې په دې خبر اسلام چې د ایران اسلامي جمهوریت دا ډول غمیزناک او ناوړه اقدامات په کلکه غندي او د دغو کارونو د مسؤولو کسانو د ځواب د ورکولو او د هغوی له محاکمې کېدا د ډډمن کېدا لپاره په خپلې نه لړزنده ژمنې ټینګار کوي. وویل دا نه هیله کوونکی اقدام دی چې د ملګرو ملتونو امنیه شورا د شیراز د ترخې پیښې په هکله چوپتیا غوره کړې ده. یو اړخیز بلنه هوساینه سوله او امنیت نه شي رامنځته کولی. ایرنا خبری آژانس راپور کړی په روسیې کې د ایران سفیر کاظم جلالی سولې او امنیت ته د رسېدا لپاره په نړیوال مدیریت کې د هیوادونو په ګډه کار کولو باندې ټینګار سره وویل یو اړخیز بلنه د هوساینې د سولې او د امنیت سبب نشي کېدلی. په روسیې کې د ایران سفیر کاظم جلالی پرون په ماسکو کې د نړیوال امنیت د 12 کانفرنس په څنګ کې په یوه خبري کانفرنس کې زیاته کړه د ایران اسلامي جمهوریت 45 کاله کېږي چې په نړیوال ډګر کې له یو اړخیز بلنې سره مقابله کوي. کاظم جلالی زیاته کړه نن سبا په دنیا کې له یو اړخیز بلنې سره د مقابلې لپاره عملا یوه جبهه جوړه شوې ده او د روسیې او د چین په شان قدرتمن هیوادونه دغه کار تعقیبوي. هغه زیاته کړه د روسیې په دغه کړچا سره د ایران د اسلامي جمهوریت او د روسیې اړیکې د ودې په حال کې دي او په بېلابېلو اقتصادي، سیاسي، پوځي، دفاعي، امنیتي، کلتوري او ټولنیزو حوزو کې د دواړو هیوادونو اړیکې د پیاوړي کېدا په حال کې دي. پروسی کې د ایران سفیر کاظم جلالی د مسکو د نړیوال امنیت په ولسم کانفرنس کې مطرح شوي بحثونه د نړیوي نړیوال نظم پر رامنځته کولو کې مرسته کوونکي او در زخمنو ټکو لرونکي وبلل او زیاته کړه د یو اړخیز بلنې دنیا د زندان نړۍ ده او د ځینو ارزښتونو منحصر کول دي چې دغه کار چار د نړۍ د بېلابېلو هیوادونو له مخالفت سره مخامخ شوی دی. نایجر کې پوځي لاسوهنه د سیمې د صوبه د ختمېدا سبب ګرځي. سپوتنی خبری اژانس راپور کړی د الجزایر د پوځ لوی درستیز سعید شنکریها وویل په نایجر هیواد کې د خارجي هیوادونو پوځي لاسوهنه د افریقا د ساحل سیمې صوبات له خطر سره مخامخ کوي. هغه پرون په مسکو کې د نړیوال امنیت په ولسم کانفرنس کې په نایجر هیواد کې د هر ډول خارجي پوځي لاسوهنې په باره کې چې د افریقا د ساحل سیمې د ډېرې ثباتۍ سبب کیږي له خارجي لاسوهنې پرته د افریقا په دغه هیواد کې په اساسي قانون د عمل کولو او د قانون حالاته د دغو حالاتو د ورستنېدا غوښتنه وکړه. خبرونه پای ته ورسېدل. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسي تبصره.
د تهران یو عزت منوریدونکو اوس به یوه سیاسي تبصره درته وړاندې کړو چې روسیې ته د چین د دفاع وزیر سفر نومیږي. روسیه او بیلاروس ته د چین د دفاع وزیر لی شینګپور سفر ښایي چې د بیجینګ د اوکراین د کړکیچ د حل لپاره د ډیپلوماسیا تر څنګ د لویدیځ پر وړاندې د ختیځ د ځواک د پیاوړتیا سیاست هم په جدي توګه تعقیب کړی دی. حقیقت دا دی چې چین او روسیې په وروستیو کلونو کې د لویدیځ پر وړاندې د یووالي تګلارې په چوکاټ کې په بېلابېلو برخو کې د پام وړ پرمختګ کړی. د دواړو هیوادونو ترمنځ همکاري یوازې په پوځي او امنیتي برخو کې نه ده، بلکې د اقتصاد، سیاست، ډیپلوماسۍ، کلتور، ساینس او ټیکنالوژي او د عامې روغتیا په برخو کې هم ډیره انعطاف منونکي هر اړخیزه او په ځینو موردونو کې ډیره توجه لري. په همدې حال کې لویدیځ فکر کوي چې د بیجینګ او مسکو ترمنځ د ځینو ستراتیژیکو اختلافاتو له امله به د دواړو خواوو اړیکې نازکې پاتې شي، خو پر روسیې او چین د لویدیځ بندیزونه او پر مسکو او بیجینګ باندې د امریکا او اروپایي هیوادونو د دباونو شدت او په پای کې د لویدیځ له لورې د اوکراین کړکیچ د چین او روسیې ترمنځ د ستراتیژیکو اړیکو د ټینګښت په لور حرکت ګړندی کړی دی. د دغه سفر په اړه د نړیوالو چارو کارپوه لیکاتی وایي امریکا او لویدیځ دا تصور نه کوه چې چین او روسیه به خپل منځي توپیرونه له پامه وغورځوي او د هر اړخیزو همکاریو د پراختیا او ژورتیا لره به غوره کړي. له همدې کبله امریکا او اروپایي هیوادونو په تیره بیا د اوکراین کړکیچ وروسته له روسیې څخه د چین د جلا کېدا لپاره پراخې هڅې وکړې چې کومه پایله یې نه لرله. په همدې حال کې هغه څه چې له چین سره د لویدیځ د ناخوښۍ له امله ښکاري د اوکراین په کړکیچ کې له روسیې سره د بیجینګ لاسوهنه ده چې امریکا او اروپایي هیوادونه یې په دې برخه کې معاوش کړي دي او پر چیني تورونه پورې کړي دي چې د اوکراین په جګړې کې له روسیې سره مرسته کوي. د چین د ملي ولسي کانګرس د دایمي کمیټې د پخواني رئیس لی ژانشو په وینا په چین په بشپړه توګه د خپلو ملي ګټو د ساتنې په هدف په اوکراین کې د مسکو اقدامات څاري او ورسره مرسته کوي. په همدې حال کې لویدیځ په تیره بیا امریکا له روسیې سره د چین د هر اړخیز ملاتړ د روسیې پر وړاندې د خپلو بندیزونو د ناکامېدا یو لامل ګڼي. د نړیوالو چارو کارپوه هی سنګتوسو وایي لویدیځ هیله درلودله چې په روسیې بندیزونه به دغه هیواد د اوکراین په کړکیچ کې په ګونډو کړي. نه یوازې دا چې داسې ونه شول، بلکې ختیځې جبهې د لویدیځ پر وړاندې د خپلو اړیکو او پوځي دریځ په پیاوړي کولو سره په عملي توګه وښودله چې مقاومت کولی شي. هغه زیاتوي لویدیځ باید هر ډول جبر او تیری ودروي او هغه لګښتونه چې د اوکراین په جګړې کې مصرفوي د اروپایي هیوادونو په وګړو کې عام افکار د حکومتونو پر ضد راپارولي دي. په هر صورت روسیې ته د چین د دفاع وزیر سفر دا ښایي چې د مسکو او بیجینګ ترمنځ د اختلافاتو د منستکولو او د روسیې څخه د چین د لرې کولو لپاره د لویدیځ په ځانګړې توګه د امریکا هڅې نه یوازې کار نه دی کړی، بلکې دا اړیکې نورې پیاوړې کړي هم دي. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ. عزتمن اوریدونکو، اوس به له افغانستان څخه د امریکا د نیوګرو عسکرو د وتلو په هکله یو ځانګړی پروګرام درته وړاندې شي چې د راپور په بڼه دی.
پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ او د امریکایي ځواکونو د ماتې دوه کاله پوره شول. د زمري میاشتې په 24مه نیټه د محمد اشرف غنی په مشرۍ حکومت سقوط وکړ. د امریکا او ناټو ځواکونه له افغانستانه ووتل او طالبان د کابل ښار ته ننوتل. د طالبانو د واکمنۍ دوه دوهمې کالیزې په مناسبت نن په کابل ښار کې یوه ستره غونډه جوړه شوې وه، چیرې طالبانو حکومت ځینو لوړپوړو چارواکو پکې برخه اخیستې وه. غونډې ته د قانونو او پټرولیم سرپرست وزیر شیخ شهابالدین دلاور ویل اوسنی نظام په ډیرو زیاتو قربانیو راغلی او ساتنه یې پر ټولو افغانانو باندې لکه د لمونځ په څیر فرض ده. ښاغلی دلاور همداراز له ملت سره په ډیر ښه چلند ټینګار وکړ او زیاته یې کړه باید په هره برخه کې ولس ته خدمت وکړو او افغانستان له سیالانو سره سیال کړو. هغه ویلي د اسلامي امارت چارواکي په سړکونو ډاډه تګ راتګ کوي او د تیرې ادارې د چارواکو په څیر لارې ورته نه بندیږي او دا د دې ښکارندوی کوي چې ولس له موږ سره ولاړ دی.
دغه یو شی زوم د دې نسل بس ده چې موږ وطن آزاد کړو، دا د دې نسل بس ده چې اشغال هم ختم کړو، دا د دې نسل بس د الله په نصرت ګوري، د دې ټول د دې ټول د موږ د تاسې د دې عصر د ټول افغانانو دا بس ده چې اسلامي نظام هم راوست، لا اله الا الله محمد رسول الله. تاسې ته کوم مقام خدای پاک درکړی؟ تاسې آزادونکي د دې ملک سوی، تاسې سړون کوي دي اشغالګر، اشغالګر خو موږ تاسو ته معلوم دي. قسم ده چې د مجاهد د تورې شنګ نه وای که تل افغانستان یستلی وای، موږ ته به ویل کېده چې امریکان نه وو دي. تاسې به اورېدلي د مشران د تېر ادارې امریکا ها بر نه میای، یو په باګرام کې دوی شروع کول جایو جوړول د همدې لپاره چې د ټولې دنیا د هغه اوسې امریکان نه وو.
غونډې ته د ریاست الوزرا اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي ویل په تیره شل کلنه دوره کې پر افغان بیګناه ولس بمبار کېده او دوی پکې شهیدانېدل او افغانان د همدې اشغال له امله د ژوند له ټولو امکاناتو بې برخې وو. ښاغلی حنفي زیاتوي چې د هیواد په ازادۍ او د اسلامي امارت په حاکمېدو سره اوس د افغانانو سر مال او عزت خوندي شوی دی. د ریاست الوزرا اداري مرستیال زیاته کړه چې په هیواد کې د بیان ازادي شته او رسنۍ هم فعالې دي، خو هیڅ چا د توهین، تحقیر، تفرقه اچونې او داسې نشراتو اجازه نه ورکول کېږي چې د اسلامي ارزښتونو او ملي ګټو پر خلاف وي.
امارت اسلامی افغانستان به حیث یک نظام اسلامی، به حیث یک نظام مسئول مکلفیت دارد که برای همه بیوه ها، خواه بیوه های مجاهدین بودند، خواه بیوه های کسایی که در برابر مجاهدین کشته شدند، همه از اونها را سرپرستی بکنند و برای یتیم های از اونها از طرف امارت اسلامی افغانستان کفالت در نظر گرفته شد و الحمدلله در حاکمیت امارت اسلامی افغانستان آزادی بیان هم به صورت کامل در اینجا موجود است.
د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي د تیرو دوو کلونو په موده کې د طالبانو د واکمنۍ په اړه بېلابېل نظرونه لري. یو شمېر خلک د امنیت ټینګښت او ځینې نور پرمختګونه ستایي، خو ځینې نور له حکومت غواړي چې د نجونو پر مخ د زده کړو دروازې پرانیزي، کاري فرصتونه رامنځته کړي او کار اهلي کار ته وسپاري.
امنیت شته، ډوډۍ نشته، امنیت شته، کار نشته، امنیت شته او تعلیم نشته. د ما دا نظر دی، نو دا امنیت به څه کړو؟
موږ الحمدلله په سلو کې 99% راضي، 1% هم ناراضه نه یو، هیله مند اوسي. بس تعلیم په مخ باندې دروازې خلاص شي او ځوانانو ته د کار زمینه برابره شي.
حکومت نه زیات خوشحاله یو، ملي بیرغ، درې رنګه بیرغ باید ومني، باید بیرته د افغانستان رسمی بیرغ سی.
لتیر دو کلو رئیس په افغانستان کې کوم کسان واکمن سوی دي؟ دوی د یو څو ولایتو خلک دي، هغه هر چا ته بهتره معلومه چې کوم ولایت خلک دوی. د افغانستان په کونج کونج کې که دوی دي، که کشران دي، که وریرونه دي، که ورارګان دي، که زامن دي، د افغانستان په کونج کونج کې په غټ غټ پوسټو باندې مقرر سوی دي.
جنگ ورک شو، زمونږ د جنگ نه کرکه وه، هغه جنگ الله تعالی ورک کړی دی، امنیت راغلی دی. خو صرف دغه د ښځو سه یو تحمل وکړي، مکتبونه د ښځو، پوهنتونونه داخله شي او د نړیوالو سره یو نرم چلند وشي.
د اسلامي امارت په راتګ سره دوه کلو کې ماشاءالله ټول ولس ډېر خوشحاله او د آرام سا یې اخیستې ده، ډېر جن راځي الحمدلله، الله دې بقا ورکړي.
د طالبانو مشرتابه د کابل د فتح د دویمې کالیزې په مناسبت خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې په هیواد کې سرتاسري امنیت تامین شوی، د هیواد ټول قلمرو تر واحد قیادت لاندې اداره کېږي، اسلامي نظام حاکم او هره خبره د شریعت له زاویې څخه مطرح کېږي. د طالبان حکومت که څه هم د سیمې او نړۍ له ځینو هیوادونو سره راشه درشه لري، خو د نړۍ هیڅ هیواد په دې دوو کلونو کې د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. فضل غنی حقمل، تهران راډیو، کابل.
د تهران ریډیو عزتمن اوریدونکو، دا راپور زموږ خبریال فضل غنی حقمل پرون رالیږلی و چې موږ تاسو ته نن سهار وړاندې کړو.
د تاریخ پاڼه.
گران اوریدونکو، اوس ما فاطمی سلامونه او نه کې پرزوینه و منی، اوس هم د تاریخ او بل پانه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پویږی، نن د شروع ورځ یا چهارشنبه د 1402 هجری لمریز کال د زمری د میاشتې 15مه نیټه ده چې د 1445 هجری قمری کال د محرم الحرام یا د امامانو د میاشتې له 9مې او د 2023 میلادي کال د اګست له 14مې نیټې سره برابره ده. پینزه سوه دو څلویښت کاله پخوا، د 903 هجری قمری کال د محرم په 9مه نیټه، مسلمان تاریخ لیکونکی محمد هروی د اوسنی افغانستان په لویدیځ هرات ښار کې وفات شو. هغه د افغانستان په شمال بلخ ښار کې په یوه مشهور کورنۍ کې زیږیدلی و، خو خپل ډیر عمر یې په هرات کې تیر کړ. هروی د خپلو علمي مرتبو له امله د ګورکانیانو د لړۍ د پوه او تکړه وزیر امیر علی شیر نوایی چې عالمانو ته یې ډیر درناوی کوه تر پام لرنې لاندې راغی. د هروی تر ټولو مهم اثر تاریخ روضة الصفا کتاب دی چې د نړۍ عمومي تاریخ د خلقت له لومړیو تر خپل وخته پورې لیکلی دی. یو سل 15 کاله پخوا، د 1300 میلادي کال د اگست په 14مه نیټه، په عربو هیوادونو کې د انګلستان اغیزمن جاسوس توماس ایډوارد لارنس وزیږید. هغه د اوړمبي نړیوال جنگ نه مخکې څو ځلې عربو هیوادونو ته سفرونه وکړل او د عربي ژبې د زده کولو تر څنګ د عربانو له آدابو او رسومو سره هم بلد شو. هغه له 1914 نه تر 1918 کاله پورې د اوړمبي نړیوال جنگ په دوران کې د انګلستان د استعماري سیاست په اساس هڅه وکړه چې عرب قبایل د خپلواکۍ د ترلاسه کولو په پلمه د عثماني حکومت پر خلاف ولمسوي، ځکه چې په دغه جنگ کې انګلستان او عثماني د یو بل په مقابل کې وو. لارنس د انګلستان د جاسوسي ادارې په مرسته په خپل ماموریت کې کامیاب شو او قدرت ته د سوریه او اردن د بادشاهانو په رسولو کې مهم رول ولوباوه. خو په عربستان کې قدرت ته د آل سعود کورنۍ په رسولو کې د هغه مهم رول په وجه یو د عربستان د لارنس لقب ترلاسه کړ. دغه انګریز جاسوس په شورش در صحرا او افت ستون فرزانگی نوم خپل کتابونو کې خپل ځین اقدامات بیان کړی دي. هغه په 1915 کال کې په یو ټرافیکي پیښه کې ووژل شو. او یا کاله مخکې د 1320 هجری لمریز کال د زمری د میاشتې په 15مه نیټه، د ایران وروستی پاچا محمد رضا پهلوي له خپل ښځې سره یو ځای ایټالیا ته وتښتید. هغه له دې کاره مخکې د وزیر اعظم ډاکټر محمد مصدق د عزل کېدو حکم لاسلیک کړ، په دې وجه چې پوهېده چې پرخلاف یې کودتا کوونکي د ایټالیا ته لاړ. له دې عمله چې مصدق د ایران تیل ملی کړل او د انګلستان ګټې په خطر کې اچولې به د غښکلاکر حکومت د هغه پر خلاف ډېر لانجې جوړ کړې چې ورستۍ پکې د 1923 مریسکال د زمري په اتبشتمه نیټه د امریکا او انګلستان ګډه کودتا وه. له دې کودتا د مصدق د ولسي حکومت له ړنګېدو درې ورځې وروسته د ایران ظالم باچا یو ځل بیا ایران ته راستون شو او کابو څلور ویشت کاله یې نور د پردیو په ملاتړ سره حکومت وکړ. خو بالاخره د 1925 کال د مرغومې د میاشتې په 26مه نیټه د حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه په مشرۍ د ایران د اسلامي انقلاب په برکت د تل لپاره له ایرانه وتښتید. ریحانه گران و قدر منوریدون کو در ریحانه لری لیوی بلی برخی سرمو پا خدمت کی زفاتمی لخبال محترمم کار
امان الله زمانی سره
حاضر شویم. عزیزانو د دې لړۍ په تیرو پروګرامونو کې مو د حضرت بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها د شخصیتی ځانګړتیاو ځینې حقایق بیان کړل. په دې پروګرام کې د یوې میرمنې او مور په توګه د حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها ځانګړتیاوې درته بیانوو. هیله ده چې تر پروګرام تر پایه پورې را سره ملا واوسئ.
گران اوریدونکو د حضرت زهرا سلام الله علیها او حضرت امام علی علیه السلام کور یو ځانګړی نورانیت درلود او په کې د قران مجید نور جاری وو. لکه څنګه چې خدای پاک د سورې نور په شپږ دېرش مبارک آیت کې فرمایي، هغه څراغ په هغه کورونو کې چې خدای اجازت ورکړی دی چې پورته کړی شي او د هغه نامه په کې یاد کړی شي او په دغه کې سهار او ماښام د هغه تسبیح وایي. د حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها او حضرت امام علی علیه السلام په کور کې عائشه او آرام او تجمل پالنه نه وه. هغوی یو ډیر ساده کور درلود او خپل ډیر شیان به یې اړمنو ته ورکول. د اسلام ګران پیغمبر له پیل څخه د حضرت زهرا سلام الله علیها ژوند په قناعت او ساده ژوند تیرولو باندې کې خوده او هغه کسانو ته یې رد ځواب ورکړ چې د ډېرې زیاتې مهریې په وړاندې سره به یې بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها غوښتنې ته راتلل، ځکه چې رسول الله مبارک د خپلې لور په روحیې ښه خبر و.
د اسلام د غستر بیبی په خپل ساده ژوند او زهد او تقوا سره د ټولو مسلمانانو په تیر بیا مسلمانو میرمنو لپاره یو غوره مثال دی. لما د قیدونو او دنیاوی دلچسپیو د هغې بیبی آزاد والی او خلاصون د ستایلو وړ دی او له دې پرته تر دې بل څه تمه هم نه کیدله، ځکه چې څومره چې د چا په نزد آخرت ستر او په زړه پورې بي هومره ورته دنیا وړه او سپکه وي، او هر څومره چې د انسان عقل بشپړه او ایمان او معرفت یې ډیر وي دومره به معنوي ارزښتونو ته ګروهنه زیاته وي. د حضرت بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها ساده ژوند تیرول، قناعت، ساده واده او جهیز کم مهر او دواده پاشپای بخشش او داسې نور ځانګړتیاوی د دغه پاکی بیبی د ژوند نور ارزښناک او شایسته اړخونه دي چې د یوې ځلاند ملغرری پشان په تاریخ کې د تل لپاره سترګې ځانته اړوي. حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها به له خپل میړه سره داسې چلند کاوه چې امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام فرمایي هیڅ کله مې داسې کار ونه کړ چې فاطمه په قهر شي، او بیبي فاطمه هم هیڅ کله داسې کوم کار نه دی کړی چې ما په قهر کړي. حضرت امام علی علیه السلام په یوې ښکلې وینا کې په پوره مینې سره فرمایي هر کله به چې کور ته راتلم او فاطمې ته به مې کتل نو ټول غمونه به مې هیرېدل. حضرت زهرا سلام الله علیها په ټول ژوند کې هیڅکله له حضرت امام علی علیه السلام څخه داسې هیڅ شی ونه غوښته چې پوره کول یې له دغه هغه له وسه بهر وي. دوی به خپلې قدرمنې مېرمنې ته فرمایل زه له خدایه شرمیږم چې هسې نه له تا یو داسې څیز یا کار وغواړم چې ترسره کول یې ستا له وسه بهر وي.
گران اوریدونکو، خدای تعالی جل جلاله د سورۃ الرحمن په 19 او 22 آیتونو کې د خوګو او تروبو د حق او دو سمندرونو خبره کوي چې سره لدی چې د یو بل په خوا کې دی، هیڅ کله په خپلو کې نه ګډیږي او دا خپل د خلقت لا عجایب څخه دی. په دغو آیتونو کې راغلی دی مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخ لا یبقیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. هغه دوه دریابونه یې داسې بهولی دي چې له یو بل سره لګي. د هغه دواړو ترمنځ پرده یعنی معنی دی چې یو تر بله نه تیریږي یعنی نه ګډیږي. نو ای انسانانو او پیریانو د خپل رب په نعمتونو کې کوم یو دروغ ګڼئ؟ له هغه دو ملغلری او مرجانونه راوځي. د پاکو امامانو علیهم السلام د تفسیرونو او روایتونو له مخې په دغو مبارکو آیتونو کې د حضرت زهرا او امام علی علیهم السلام وعده او د امام حسن او امام حسین علیهم السلام ذکر ته اشاره شوې ده. دغه دواړه سمندرونه د حضرت علی او حضرت فاطمه زهرا علیهم السلام مقدس وجودونه دي، یعنی د عصمت او امامت دوه سمندرونه. او هغه څه چې له دغو دواړو سمندرونو ترلاسه شوي د سورت رحمان د 22 آیت له مخې لؤلؤ او مرجان بیان شوي چې هم هغه د امام حسن او امام حسین علیهم السلام مقدس وجودونه دي. امام جعفر صادق علیه السلام د دغه آیت په تفسیر کې فرمایي علی او فاطمه هغه دوه ژور سمندرونه دي چې هیڅ یو یې په بل باندې ظلم او زیاتی نه کوي. او له ملغلرو مراد امام حسن او امام حسین علیهم السلام دي.
د معصومینو په سیرت کې داسې آداب او سنتونه شته دي چې د اولاد له زیږېدو نه تر اوو ورځو پورې په هغوی عمل کوي. په دغو آدابو باندې عمل د اولادونو د روزنې لپاره لا ښې زمینې برابروي چې په لوی عمر کې یې اغیزه لیدل کیږي. حضرت بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها د ماشوم د زوکړې آدابو ته ډیره پاملرنه درلوده. هر کله بچی د فاطمی بیبی اولادونه کېدل هغوی به یې پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم ته وروړل. بیا به پیغمبر د هغوی په خیغ وکي اذان او په کېنغ وکي به یې ورله اقامت وایه. له اسما بنت امیس نه نقل شوي دي چې وایي کله چې امام حسین علیه السلام دنیا ته راغی نو رسول الله مبارک د حضرت بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها کور ته ورغی او وی فرمایل بچی می راته راوړی. ما حسن علیه السلام چې په یو زیړنګ اونی کې نغختی و هغوی ته یوړه. هغه حضرت و فرمایل ماشوم په زیړ رنگ ټوکر کې نن غړی، هغه په سپین ټوکر کې پټ کړی. ما ماشوم یوړه او د هغه ونی می بدل کړ او دوباره می پیغمبر اکرم ته ور وړه. بیا پیغمبر اکرم د هغه په خیغ وکې بانګ او په کینغو کې اقامه وویله. د اولاد د زوکړې په وخت یو دود چې ډیر سپارښتنه یې شوې ده، د یو پسه عقیقه کول په یوې ځانګړې رودې د پسه قرباني کول وو. هر کله به چې د بیبي زهرا سلام الله علیها ماشوم کېده، دوی به ورپاره یو پسه عقیقه کاوه. بیا به یې د هغه پسه څغوخه دایې ته او نور به یې ګاونډیانو او خپلوانو ته یې لیږله او هغوی به یې خوشحاله وله. بیا به یې د ماشوم د زوکړې په اوومه ورځ د هغه سر خرایه او د ویښتانو د وزن په اندازه سپین زر به یې بې وزلو او اړمنو کسانو ته ورکول.
ګران اوریدونکو، د ماشوم د زوکړې د وخت یو بل دود د هغه لپاره د یو ښه مناسب او ښکلی نوم غوره کول دي. حضرت علی علیه السلام په دې هکله فرمایي، په مور او پلار باندې د ماشوم حق دادی شي د هغه لپاره یو ښه نوم غوره کړي او ښه روزنه یې وکړي او ورته د قرآن زده کړه ورکړي. په دې اساس کله چې امام حسن علیه السلام دنیا ته راغی، نو حضرت زهرا سلام الله علیها د امام علی علیه السلام ته وفرمایل، زموږ د زوی لپاره یو نوم غوره کړه. امیر المؤمنین وفرمایل، زه په دې کار کې د خدای په ګران حبیب باندې نه مخکې کیږم. بیا یې خپل ماشوم پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم ته یوړ. رسول الله مبارک ماشوم خکل کړ او پوښتنه یې وکړه، څه نوم ورته غوره کړی دی؟ امام علی علیه السلام وفرمایل، په دې کار کې له تاسو نه یم مخکې شوی. پیغمبر اکرم وفرمایل، زه هم له خپل خدای څخه نه مخکې کیږم. دغه وخت جبرائیل امین نازل شو او پیغمبر اکرم ته د خدای تعالی له خوا د مبارکۍ پیغام راوړ او عرض وکړ، ای محمده، خدای تعالی امر کوي له دې عمله چې له تا سره د علی نسبت له موسی علیه السلام سره د هارون علیه السلام د نسبت په شان دی، نو د خپل بچي لپاره د هارون د زوی نوم غوره کړه. د خدای ګران رسول وفرمایل، د هغه نوم څه و؟ جبرائیل ځواب ورکړ، شبر. رسول الله وفرمایل، زموږ ژبه عربی ده. حضرت جبرائیل عرض وکړ، شوبر په عربی ژبه حسن دی.
عزیزانو، په ټولو ټولنو کې د اولادونو په روزنه کې د مور رول ډیر حساس او مهم دی. په حقیقت کې دا میندې دي چې ټول ورځ له خپل اولاد سره ډیر وخت تیروي او له ماشومان سره د هغوی چلند او په اولادونو کې د شخصیت د جوړېدو زمینه برابروي. د حضرت بیبي فاطمه زهرا سلام الله علیها یو مهم رول د خپلو اولادونو د ایمانی او اخلاقي اړخ روزنه وه. هغې بیبي په خپل ماشومانو نه یوازې له الهي واجب سره آشنا کول، بلکې په هغوی به یې د مستحبو چارو ترسره کول هم ضروری ګڼل. د مثال په توګه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها به ماشومان په خپل عمل سره روزل، لکه دا چې هغې به خپل اولادونه د قدر په شپې ویش ساتل او د دې کار لپاره به یې هغوی د ورځې وده کول تر څو د شپې په شوق سره شپرونه کړي او عبادت وکړي او د شب قدر له برکاتو برخمنه شي. حضرت زهرا سلام الله علیها خپل اولادونه د واجبات او مستحباتو ترسره کولو ته دومره هڅولي وو چې حضرت بیبي زینب سلام الله علیها به شپه تر سهاره رونوله او لمونځونه او د قرآن پاک تلاوت به یې کاوه.
گر ګرانو مینوالو د ریحانه د نننی پروګرام وخت هم دلته پای ته رسیږي. ان شاء الله چې په راتلونکي پروګرام کې به د حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها له خوا د اولادونو د روزنې په هکله نور ټکي له تاسو سره شریک کړو. نو تر هغې مو په لوی خدای سپارو.
خدای مو مل او ملګری.
دلمر په حضور کې
د تهران رادیو ګران اوریدونکو خیچاری عزیزانو سمزه فاطمی سره د خپل محترم همکار
صادق حسین
ستاسو په خدمت کې حاضر شوم چې یو بینا تاسو ته وړاندې کړم چې د 1402 هجری لمریز کال شعار د انفلانسیون کنټرولول او د تولید ود نومیږي چې د لمر په حضور کې د پدغه پروګرام کې خبريږي. هیله ده چې د اوریدو فرصت ولرئ.
د تهران ریډیو ډیرو عزتمنو اوریدونکو د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنئی 1402 هجری لمریز کال د انفلاسیون د کنټرولولو او د تولید د ودې کال نومولی دی. انفلاسیون د ایران په اقتصادي چیلنجونو باندې یو اغېزمنونکی عامل دی. په تیرو پروګرامونو کې مو د توانوم انفلاسیون په مبهوم باندې د غور کولو په ترڅ کې له 1401 هجری لمریز کال څخه تر نن ورځې پورې د ایران په اقتصاد کې د انفلاسیون د بهیر او دغه راز په ایران کې د انفلاسیون د خارجي جرړې په هکله غور وکړ. په نننی پروګرام کې دوه نور عوامل چې د ایران په اوسني اقتصاد کې د انفلاسیون جرړې لري څېړو.
په ایران کې د بانکدارۍ چیلنجونه. ګرانو اوریدونکو په تیر پروګرامونو کې په ایران کې د انفلاسیون په ځینو داخلي عواملو باندې غور وشو. د جوړښت له پلوه د ایران د اقتصاد یو بل مهم مشکل او ستونزه د هیواد د بانکدارۍ یعنی د بانکینګ جوړښت اړوند دی چې په ایران کې د انفلاسیون په زیاتې ده کې ډیر رول لوبوي. بانکونه داسې ادارې دي چې له لوړ انفلاسیون څخه ګټه پورته کوي او د انفلاسیون په زیاتې ده کې هم رول لوبوي. بانکونه په بیلابیلو دلایلو د سرچینو په تخصیص یعنی بیلولو کې ډیر ناکارندوالی لري. دغه چارې په بیلابیلو وختونو کې بانکونه د خپلو ناکارندوالیو د پوښښ لپاره د مرکزي بانک له سرچینو څخه د استفادې په لور بیولي دي. په عین حال کې کچيري د بانکونو د پنګونې ډول ډول والی په دې ډول بيچي انفلانسيون د دوی د ګټې د ترلاسه کولو په اندازې کې اغیر شیندون کې ووبوسي. بانکونه انګیزه لري چې د انفلانسيون د پیسو د سیاستونو د تحقق لپاره هڅه وکړي. د بلګې په توګه په داسې شرایطو کې چې د مځکو او د ودانیو په برخه کې د بانکونو پنګونه زیات وي د انفلانسیون شرایط کولای شي د مځکو او د ودانیو د بیلولو او د بیو له زیاتې ده او په نتیجه کې د بانکونو د پنګونو او سرمایه ګزارۍ د ګټو له زیاتې ده سره مرسته وکړي. له 1401 هجری لمریز کال څخه تر 1401 هجری لمریز کال پورې د بانکونو چینل له نابرابري سره مخامخ دی چې د بې کیفیت نقدینګۍ یعنی نقدو پیسو د رامنځته کولو په وسیله په اقتصاد کې د هغه د تورم یا انفلانسیون د رامنځته کېدو پوتنسیل زیات کړی دی.
وګوریدونکو د عاید نه برابرۍ لګښت او بانکونو ته د پیسو ورتلل او خارجي دل په نهایت کې د سہولتونو لازیه د نقدو پیسو درامهسته کېدا او د نوو پیسو په بانکونو کې د سود یعنی د ګټې د اخیستلو او د غره د پیسو په بنسټ باندې د دباو درتلو سبب شوی دی. د ایران د مرکزی بانک لخوا خبرې شوې شمیره نه ده خودنه کوي چې د 1990 میلادي لسیزې په مینځ کې د پیسو د بنسټ رامنځته کول خپل اوج ته ورسېدل او حاضر دمه هم د حکومت له ونډې څخه زیات دی. په 1930 هجري لمریز کال کې د خصوصي یعنی د پرایویټ بانکونو په جوړېدا او د بانکي فعالیتونو په پراخېدا سره د پیسو د بنسټ پر رامنځته کولو کې د بانکونو رول له مخکې څخه زیات شو او له 1992 هجري لمریز کال څخه د 1995 هجري لمریز کال ترمنځ وختونو هیڅکله د بانکونو ونډه له 55% څخه کمه نه شوه. په کلي توګه بانکونه د غیر استانډرډ او غیر معیارني فعالیتونو او د خپل بیلانس د ودې په وجه په بیلابیلو ډولونو سره له مرکزی بانک څخه د زیاتو پیسو ترلاسه کولو ته مجبور دي چې دغه موضوع په خپله د پیسو د بنسټ پر رامنځته کولو او په نهایت کې د انفلاسیون او د نقدینګۍ یعنی د نقدو پیسو پر رامنځته کولو کې خپل ځان ښودلی دی. هغه څه چې مسلم دي د بانکونو د شتمنیو د کیفیت کمیدل او ورپسې د اقتصاد د تولید برخو ته د اسانتیاو د وړاندې کېدا کمیدل چې په تیرو کلونو کې کتونکیو په بانکونو باندې د ایران د مرکزی بانک د پورونو د زیاتېدا د بانکونو د بالانس یعنی د برابرۍ د ګډوډېدا او په نغدو پیسو کې نه برابرۍ یعنی د نغدو پیسو د کمیدا او په نهایت کې دغه ټول عوامل په ایران کې د انفلاسیون د شرایطو د سختېدا سبب کیږي.
قدرمن اوریدونکو یو موقت علت دا دی چې د پیسو د ارزښت یا د انفلاسیون کمیدل د هیواد د اقتصاد د طبیعي میکانیزم له کبله نوي رامنځته شوی او د وچکالۍ جنگ او د سیلابونو په شان موضوعګانې چې د هغه هیواد د اقتصاد له میکانیزم څخه خارج دي د دغه ښکارندې د رامنځته کېدا سبب ووسی. د سیلاب، د زلزلې، د جنگ، د کار بندیز او د داخلي اعتراضونو په شان ناڅاپه او طبیعي پیښې او حوادث هم په اقتصادي انفلاسیون باندې د اخیر شیندونکو عواملو برخه شمیرل کیږي. د وروستیو څو پیړیو د سیلابونو او د وچکالیو په شمول ناخوښې طبیعي ښکارندې زیاتې شوې دي او د اقتصادونو لپاره یې ډېر تاوانونه او ناخوښې اغیزې رامنځته کړي دي. په تیر میلادي کال کې طبیعي پیښو د نړۍ په اقتصاد باندې کابو 215 میلیارډ ډالر لګښتونه ورته پیلې دي. طبیعي پیښې د نړیوال ژواک چاپیریال یو مهم چیلنج دی چې د هیوادونو لپاره جدي اقتصادي او ټولنیزې پایلې لري.
پاگو دوستانو ډیری نخې نخانی ده دی خودنه کوي چې طبیعي پیښې د حکومت د لګښتونو په زیاتولو او د ایران د اقتصاد په شمول د دنیا د بیلابیلو هیوادونو په اقتصادونو کې د انفلاسیون په ډیرولو کې زیات رول لري. ایران یو داسې هیواد دی چې طبیعي پیښې په کې ډیرې رامنځته کیږي او اکثره طبیعي پیښو د ایران لپاره زیات تاوانونه او ورانوونکي اغیزونه لرلی دي او دغه ناخوښې طبیعي پیښې چې د رامنځته کېدا له وخت او شدت سره اړونده دي په ایران کې د مصرفونکو په کړچار باندې متفاوت او بیلابیل اغیزونه لرلی شي. د بیلګې په توګه طبیعي پیښې د کرهڼې د محصولاتو د تولید خنډ شوي او د کورنیو معیشت او اقتصاد ګډوډوي. طبیعي پیښې د کرهڼې د محصولاتو د بیې د زیاتېدا له لارې د کورنیو د شیانو د مصرف په بیلګو کې یو شمېر بدلونونه رامنځته کوي. معمولا طبیعي پیښې کرهڼیزې ځمکې تباه کوي او له دې لارې کرهڼیز محصولات او شیان له منځه وړي او په بازارونو او مارکیټونو کې د دغو کرهڼیزو محصولاتو عرضه او وړاندښت یعنی سپلای کموي. په دې بڼه کې د کرهڼیزو محصولاتو په عرضه کې محدودیت او په بازار کې د دا ډول شیانو کمښت د خوراکي موادو بیې زیاتوي او خوراکي شیانو او موادو ته د اکثرو خلکو په تیره بیا د کمی د خلکو لاسرسی هم کموي.
په بل عبارت په بازارونو او مارکیټونو کې د کرهنیزو محصولاتو د ارزې یعنی د وراندخت په وړاندې په کمیدا پسې د ارزه او د تقاضا یعنی د سپلای اینڈ ډیمانډ ځواکونه مینځته راځي او د ارزې او د کمښت په علت د خوراکي شیانو بیې زیاتوي. لبل خوا د سیلابونو د زلزلو د طوفانونو په شان ځینې طبیعي پیښې د پلونو د ترانسپورت د پیخ بنایانو او د سړکونو د چینلونو او شبکو د ورانېدا او تباه کېدا سبب ګرځي او د شیانو او کالیو د وړلو او د ترانسپورت کولو او کورنیو او خلکو ته د خوراکي شیانو د انتقالولو په بهیر کې هم یو شمیر ګډوډیانې رامنځته کوي. د شیانو د وړلو راوړلو یعنی د ترانسپورت په بهیر کې ګډوډي د ترانسپورت لګښتونه زیاتولی شي او په نتیجه کې د ارزښت شوي خوراکي موادو د بیو د لوړېدا سبب ګرځي. پر دې اساس د طبي پیښو رامنځته کیدل په ایران اسلامي جمهوریت کې د انفلاسیون یو علت دی او کنټرولول یې حاضر دمه د حکومت له اختیار او کنټرول څخه بهر دی.
د تهران ریډیو ډیر عزتمن اردوونکو زموږ د دغه وینا وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي. له تاسو اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری شه.
Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.